کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو بیا هم د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت لخوا د اوربند پر مسلې د چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او هم په کور دننه عامو افغانانو یې تود هرکلی کړی دی. نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پامکړی د مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو حکومت ته اوربند هرکلی کړی دی. په بدخشان کې سیمه ایز چارواکي وایي د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی او د دریاب د سیل اوبه ټولې د افغانستان پر خوا راشي وسوي دي. په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم پیل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د نن د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې د اختر په مناسبت د طالبانو د اوربند او د افغانستان د حکومت د متقابل اعلان ستاینه کوي. هغه ویلي دی هیله لري چې د اختر به افغانان د یو بل د درک او درناوي لپاره سره یو ځای سي او د دایمي سولې په لور به یو بل ګام پورته کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د افغانانو د خدمت د دوام هیله کړې او ویلي دي چې له افغانستان سره به د دغو ځواکونو له تعهده دوی چې د افغانستان سره د دغو ځواکونو له تعهده مننه کوي. د افغانستان د بارونی چارو وزارت نن وویل چې د هغو شپږو افغانانو جسدونه کابل ته لېږدول کېږي چې بیړۍ یې د ترکیې د وان په جهیل کې ډوبه سوې وه. د بارونی چارو وزارت ویاند ګران هیواد په کابل کې نن خبریالان ته وویل چې د وان له جهیله یو شپېته جسدونه موندل سوي چې څلور دېرش یې د افغانستان د وګړو دي. د هغه په وینا تر اوسه اوولس جسدونه افغانستان ته لېږدول سوي او پنځه جسدونه د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاور ته سپارل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان هم دراز ویلي چې د پنځو افغانانو مړي چې په موقت ډول د ترکیې په وان ښار کې خاور ته سپارل سوي وو سبا کابل ته استول کېږي. دا ټول هغه غیر قانوني مهاجر دي چې له ایرانه یې د وان په جهیل کې ترکیې ته د تیرېدو هڅه کوله خو بیړۍ یې په لاره کې ډوبه سوه. په اورزګان کې د ماین په چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او یو زخمي دی. د اورزګان د والي ویان زړګي عبادي نن د ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د سړک پر غاړه د ماین د چاودنې له کبله شوې ده.
د دولت او استوالو مخالفینو ترمنځ جنگ نښته ده چې په ترڅ کې د ملکي کسانو پر یو درې چرخه باندې مرمۍ هم لګېدلې ده چې لامل یې زموږ یو ملکي هیوادوال شهید سوی ته دوه تنه زخمي.
د پولیسو د زړګي بادي په وینا د پولیسو یو هاموي موټر نن سهار 12 بجې د نچین په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په ماین الوتای دی. د حمله مسولیت لا چانه دی خسته. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه خبري نه دی کړې. په بدخشان کې سیمه ایز چارواکي وایي د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی چې له کبله یې دریاب د سیل اوبه د افغانستان د بدخشان پر خوا راشي وسوي او لسګونه جریبه کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ ولسوال میرزا قل پیمان په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې سش کال په امو دریاب کې اوبه ډېرې دي او که حکومت د دې ستونزې حل پیدا نه کړي ځنګلونه او د افغانستان خاوره به اوبه ورسره یوسي او د نهو ولسوالیو لارې به هم بندې سي.
نمی خاک افغانستان است و خاک مردم ماست که ایره عملا تخریب
کده. دا افغانستان خاور ده، دا از مجد خلق خاور ده. لسها و جریب از ما که دامو دریاب خورلی او دریاب پا بستر بدل سویده. مجد حکومت تا مکررن شکایت همون کرده ده. د شغنان ولسوال ویل چې د امو دریاب د افغانستان لور ته ځمکه خوړلې او د اوبو مخ هم بدل سوی دی. د بدخشان والی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا ستونزه حل کوله خو د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله یې هڅو ته خنډ پېښ سو. یو پاکستانی وګړی طاهر نسیم چې اسلام ته د سپکاوي په تور محاکمه کېدو نن په پېښور کې د محکمې په خونه کې وویشتل او وژل سو. دا لنه د څرګنده چې حمله کوونکی چې ځوان هلک دی او خالد خان نومیږي څرنګه د محکمې خونې ته ننوتی و، ځکه د محاکمې پر مهال د دغې خونې سخت امنیتي څارنه کېده. حمله کوونکی نیول شوی دی. خالد خان پولیسو ته ویلي چې د اسلام پیغمبر د ته حکم کړی و چې هغه سړی چې محاکمه کېده ووژنې، ځکه هغه احمدي مسلمان و. احمدیان په پاکستان کې له هغو مذهبي لژکیو دي چې د 4 میلیونو په شاوخوا کې ټولنه لري او له لسیزو راهیسې له زور زیاتې تبعیض او ګواښونو او خطرونو سره ژوند کوي. په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم په ډیر محدود ډول پیل سول. دا مراسم 15 ورځې وي. د سعودي حکومت سږ کال مجبور سو چې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره محدود شمیر خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. هر کال به سعودي عربستان ته د نړۍ له 130 هیوادونو لږ تر لږه 2 میلیونه مسلمانان حج ته ورتلل، خو سږ کال سعودي عربستان ته د بهرنیو وګړو پر ورتګ یو مخیز بندیز لګول سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله سعودي عربستان تر 270 زیاتې مثبتې پیښې تر اوسه ثبت کړې او تر 2009 تنه د په دغه هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړ شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت سږ کال یوازې هغو وګړو ته چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي تر خاصو شرایطو لاندې د حج اجازه ورکړې ده. داسې ګڼل کېږي چې سږ کال به د 0 او 10 زرو ترمنځ کسان په حج کې ګډون وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د کووید-19 ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د دوا هایدروکسی کلوروکوین لکارولو دفاع کړی ده. د امریکا جمهور رئیس پر ټویټر پر خپله پانه د هایدروکسی کلوروکوین په اړه ویډیوګانې هم خپرې کړې دي، خو هایدروکسی کلوروکوین رسمن ډاکټرانو د کووید-19 ناروغانو د درملنې لپاره نه ده تجویز کړې.
خبرونه مولا زده رادیو اوریده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربان په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی. هغه د افغانستان عامو خلکو د دغه اوربان څخه خوشی شوډلې.
په جګړو څخه بیا خسته لري چې دوه خوشاله یو دوه خوشاله لکه موږ لوی اختر ورځ څخه شخه خوشاله ورځ د خوشاله خوشاله چې خدای دا جنگونه قرار چې خدای دا تور شپه نورا چې
د اوربند پر مسله یو تحلیل هم اوریدلی سي. اخوه د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروړي او په 9 کاله بند محکوم عبدالغفار داوی ورتک خبرګونونه راپورته کړي دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مسبا له حقوقي اړخه د موضوع ته داسې ګوري.
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاس اتللې ده او رئیس افغانستان بانک په دې کې هیڅ نوې میانجیګری هیڅ نوې تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده حکم به د حکم د مخې نه به هغه بیرته ورکول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به دا هم وایي چې امریکایي چارواکي وایي روسیه په امریکا کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه ناسم معلومات خپروي. که وخت و نو راپورونه به هم واوري. او په دوهمه نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان لوی درستیز وای د اوربند په موده کې تر هغه چې طالبانو حمله نوي کړي افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربند مراعت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی. په همدې حال کې یو شمیر عام افغانان د اختر په ورځو کې له اوربند د هرکلی ترڅنګ د جګړې له دواړو لوري د دغه اوربند د دوام غوښتنه کوي. نور تفصیل فیروزه عزیز راکوي.
د طالبانو او افغان حکومت لوري د اوربند پیلانولو سره په عام خلکو لاختر مخ کې اختر دوی د جګړې د خکیل خواول د پریکړې هر کلی کوي. ډاکټر نور محمد نور چې لوګدي مودې خپل کلی او ولایت نه دی لیدلی د اختر په 3 ورځو اوربند کې غواړي د ننګرهار په چیراګام ولسوالۍ کې خپل کلی ته ولاړ شي.
زمونږ هغه دوستان چې په وجهو کې دي هغه ټول غواړي چې د اوربند په استفادې سره خپل خپلوان ته هغه سیمو ته لاړ شي. هغه خپلوان پښتنه وکړي
نور محمد وای تر اوسه خپل کلی ته د نامنۍ لوجې نه سوتللی. په نورو ولایتونو کې هم خلک اوربان ته ډیر خوښ دي. محمد نعیم د غزنی ولایت اوسیدونکی دی.
له دولت، حکومت او طالبانو څخه مغښتنه ده چې د دایمي سول او کړی دایمي اوربان اعلان کړي تر څو د بدمرغه او نوړې جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
څلوېخت کلنه ګلان چې د روزګان ولایت اوسیدونکی ده هم د جګړې لخکې لخوا د دایمي سول او اوربان غښتونکی ده.
په جګړو کې بیخي ستړي یم چې دونه خوشاله یو دونه خوشاله لکه کوم درلو یو اختر ورسره خوشاله ورځ د خوشاله جوړه خدای دا جنگونه قرار کې خدای دا تور شپه نوړه کې خدای پاک نه کې نوړه جوړ کې دا ډیر مغمنه و دا ډیر خاري خدای ورکه کې
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د اوربان تر اعلان ورسته د ګڼو نور نړیوالو هرکلې ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې د دواړو لوریو له دې پریکړې هرکلای کوي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلی دای په کابل کې د امریکا شازدافیر او د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان سکاټ میلر هیلمندي چې را روان اختر ټول افغانان د تفاهم او متقابل درناوي په فضا کې په ګر سره تیر او تلپاتې سولې ته یو بل ګام نږدې سي. ښاغلي خلیلزاد له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتي چې د افغانانو خدمت لا جاري وساتي او په خبره یې له دوی مننه کوي. بلخوا د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم د سولې او جګړې د ختمېدو غوښتونکي دي او د اوربان په موده کې تر کومه چې طالبانو حمله نه وي کړې افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربان مراعت کړي.
د صورت کې دښمن واقعا به آتش بس احترام بگذاره
په هغه صورت کې چې دښمن واقعا اوربان ته درناوی وکړي موږ هم د سولې تږي یو او اوربان ته احترام کوو. پرته له دې چې جزئي حرکت سره چې زموږ د قواو په وړاندې تر سره کړي بل جواب به تر لاسه کړي.
طالبانو تیر ورځ د لمی په خبرولو سره د اختر په درې ورځو کې د اوربان اعلان وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست د دې اعلان چټک هرکلی وکړ. طالبانو په تیر کوچنی اختر کې هم درې ورځې اوربان اعلان کړ چې حکومت یې د هرکلی او ورته اعلان ترڅنګ د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو لړۍ چټک کړه. حکومت تر اوسه 4,428 طالبان او طالبانو بیا د حکومت 899 کسان خوشي کړي دي. خو آیا د اختر هم د طالبانو د اوربان د اعلان په خبرګون حکومت د دغې ډلې بندیانو د خوشي کولو په برخه کې کوم تازه اقدام په پام کې لري کنه؟ هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د بندیانو د تبادلې مسؤلیت لري تازه جزئیات ولرو خو بریالي نسو. ولسمشر غنی د سې شمې په ورځ په کابل کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره د خپلې ژمنتیا په خاطر ډیر زر د 500 طالب زندانیانو د راخوسي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي. دا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ دریم اوربان دی خو دوی رسمي او یو هم نه اعلان شوی اوربان و.
د افغان حکومت او طالبانو لوري د اوربان پړمو د خلکو خبرګونونه وویدل. بل خو ځینی سیاسي فعالین بیا په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان اعلان د سولې پروسې باندې مثبت اغیز کولای سي. د افغانستان د راتلونکي تفکر خونی غړی امین باقی وایي چې دواړو لورو ته اوس پکار ده چې اوربان لا وغځوي او د سولې هڅې لا چټک کړي. له شغلی باقی سره امید زهرمل مرکه کړي په ګډه به وورو.
دا اخت کوي شي چې اوس د بهرانيان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چاوري هم افغانانو ته اوري نو بنان د دې دلالت کوي چې دا جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مسته شوې ده چې دواړه طرفونه نرمش خوښي او ولستم د پیغام دی د خوشحالی پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمي.
ډاکټر صاحب اوس دا د اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړې دو سر سومره مرسته کولای شي.
تو یو انداز پورې لکه څنګه مو چې ویل دا خوشبيني ده او سولې طرف ته د دوالو طرفو مایل دی خو هم زیات کومک نشي کولای ځکه دوالو طرفونه تر اوسه پورې خپل مواقفو او توجهات باندې پاتشاری کوي او د بین افغانی مذاکرات په کار ده چې لور مشه مختشي وشي تر اوسه د امبي پاتشاری یو په نتیجه کې تر اوسه ځندې دي. زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی بین افغانی مذاکرات کې شي زر شروع شي خو بین افغانی مذاکرات هم د ډیرو مشکلات او خندونو سره مخ دي ځکه چې دواړه طرفونه ډېر متباین او یو د بل سره بیل مواقف او لري نو د هغو لنډ کېدل او اتفاق ته رسېدل به ډېر زمان ګیر وي. فکر کوم چې دا یو مشکل مرحله ته تاګ دی او دغه تاګ داسې تدابیر غواړي څرنګه وتوانېدی چې افغانان خپل کټ کې سره اتفاق ته ورسیږي او که چېرته بومبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي او څرنګه وتوانېدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانېدی شي هغه بومبستونه ختم کړي.
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوښي د دواړو لوریو ترمنځ یا د باور فضا را ایجاد شوې ده. حداقل ځکه که فکر مو کړی اوسي چې کله لومړی اوربند په وړاندې اخترونو کې وشو دویم اوربند قرار نشو، خو داسې مطرح کېدل چې یو اوربان شته مګر مطرح نه دی په ښکاره ډول باندې. اوس چې اعلانېږي ظاهرا د دا ظاهري اعلان نه څه اخس خلک کولی شي؟
دا اخس کولی شي چې اوس د بهرنیان د افغانستان نه وځي او په جنګ کې ښکېل اطراف افغاني دي او د دې جنګ کوم خسارت چې اوړي هغه هم افغانان ته اوړي، نو بنان د دې دلالت کوي چې دغه جنګ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې. نو د یو زیات انداز پورې د فضا رامنځته شوې ده چې دواړه طرفونه نرم شو.
د افغانستان د راتلونکي تفکر خونی غړی امین باقی وو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د هیواد اقتصادي رکود په اړه د یو ان ډی پی د وړاندوینې په غبرګون کې وایي چې د کووید 19 او قرنطین له امله به افغانستان په 2020 کال کې له 4% زیات اقتصادي رکود ولري. د دغه وزارت وایند سهره بهمن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې کال کې به د بیکاري کچه لوړه سي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام دفتر یا یو ان ډی پی په وړاندوینه کې راغلي وو چې افغانستان به روان کال په 9% اقتصادي رکود ولری. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
کورونا وایروس، قرنطین او افغانستان ته اقتصادي زیانونه. د کووید 19 ناروغي له امله وضع شوی قرنطین د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانستان اقتصاد هم سخت ځپلی، د بیکاری کچه یې لوړه کړې او افغانان یې له بد اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان سهره بهمن د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه د یو ان ډی پی د وړاندوینې په غبرګون کې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې به افغانستان له 4% زیات اقتصادي رکود ولري.
رشد اقتصادي ما در وضعیت خوب قرار نداره و واضح
اقتصادی روش په خو وضعیت کې نه دی. 2000 کال د نور نړۍ په څیر د افغانستان لپاره خې اقتصادي کال نه و. زمو ګوراندوینه خې چې افغانستان به 4% کې یا له هغه زیات اقتصادي رکود ولري.
خغلی بهمن زیات کړ چې د کووید 19 ناروغي او قرنطین لامل په افغانستان کې د بیکاری کچه تر 8% لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام دفتر یا یو ان ډی پی په وړاندوینه کې راغلی و چې افغانستان به روان میلادي کال په 9% اقتصادي رکود ولري. د کورونا وایروس له خپراوي مخکې وړاندوینه کېده چې روان میلادي کال به افغانستان په 3% اقتصادي رشد ولري. بلخوا نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې افغانستان کې به د کورونا وایروس او له امله یې د وضع شوي قرنطین له کبله د 2020 میلادي کال تر پایه د بیکاری کچه 2.7% ته لوړه سي. د دغه بانک په راپور کې راغلی چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 55% افغانانو د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه چې دا کچه به په روان کال کې 2.7% ته لوړه سي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا نږدې 2 اونۍ وړاندې د ملي دسترخوان د پروګرام په پرانیست غونډه کې ویلي و چې 90% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د ورځني $2 نه په کم عاید کې ژوند کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې هر اداره ځان ته د شمیرو او د معلوماتو د راټولولو بیلابیلې ځانګړنې لري، خو د اقتصادي رکود په اړه هغه وړاندوینه چې د اقتصاد وزارت کړې دقیقه او په کره شمیرو او ارقامو ولاړه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن که څه هم کره معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د قرنطین په 4 میاشتو کې افغان سوداګرو ته $70 میلیونه زیان اوښتی.
کرونا مریضي په خطر هم مشکل حالات ډېر سره بدل شو. تاجرو، سوداګرو، سرمایه ګزارانو ته ټولو ته په ټوله دنیا کې خصوصا په افغانستان کې ډېر تاوان رسېدل کېدی و. په ډېر اهم مشکل او مشکلات و، یعنی د سرمایه ګزارانو دپاره دا هم مشکلات و. ولې په 4 میاشتو کې دا یو تاوان د رقم چې په $100 میلیونه یواز د دغه سره توان شوی دی چې مالونه بند و په دغه کې تمبرچون او شان باندې رااله توان وروسته توان پر توانونه وکړ خلکو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیا وای افغانستان روان کال تر دې د ما یواز 300 میلیونه ډالر صادرات درلودل چې د تیر کال په پرتله کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي همکاري د پرمختیا سازمان راپورټ ورکړی چې د کورونا وایرس له امله د نړۍ په کچه بیا ناخالص عواید 6% راټیټ شوي چې په تیرې بې پېړۍ کې ساری نه ده لیدل شوی.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروري او پنه کاله بند محکوم عبدالغفار داوی ورتک خبرګونونه راپورته کړی دی. د افغانستان بانک په خونی لوړپوړي چارواکي او حقوق پوهان دا کار د قانون او د افغانستان بانک د واکونو خلاف بولي او د څېړنې غوښتنه کوي. د افغانستان بانک د سیشنبه پر ورځ ومنل چې د کابل بانک په قضیه کې په فساد تورن عبدالغفار داوی د دې بانک د سرپرست اجمل احمدي دفتر ته ورغلی دی، خو په دې اړه وضاحت هم ورکړی دی. امید ظهیر مل په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان بانک نوی رهبری او پرلپسې دریم جنجالی بحث. عبدالغفار داوی چې د کابل بانک د دیوالی کېدو په مسأله کې د فساد له کبله په 9 کاله بند او تر څنګ د 13 میلیون ډالر په ورکړې محکوم شوی دی. د دوشنبه پر ورځ د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي دفتر ته ورغلی. د بانک په یو خبره کړي اعلامیه کې دا موضوع تایید کړي، خو وايي اجمل احمدي خغلې داوی له خپل دفتره بیرته وستل دی. خو پښتون عدالت چې خغلې داوی د افغانستان بانک ته د څه کار لپاره تللی و؟ د افغانستان بانک په دې اړه وضاحت ورکولو ته نه حاضري او په دې اړه په خپلې خبرې کړي اعلامیه بسنه کوي. د دې بانک په اعلامیه کې راغلي په ولسي جرګه کې د هلمند استازي کریم اتل خغلی عبدالغفار داوی د اجمل احمدي دفتر ته لزان سره راوستلی څو د هغې د قضیې اړوند ورسره خبرې وکړي. خو آیا د افغانستان بانک د کابل بانک قضیه کې د ښکېلتیا چې ځانګړی کمیسیون هم ورته جوړ شوی د لاسوهنې حق لري؟ د افغانستان بانک په خوانه دوی مرستيال قسیم رحیمی د چهار شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل دا کار د بانک د صلاحیتونو او رهبری پلاوی لوکونو پورته ده.
بانک مرکزی را وظیفه‌اش کاملا در
د مرکزی بانک صلاحیتونه د افغانستان بانک په قانون کې روښانه دي. د افغانستان بانک په دې ډول قضیو کې هیڅ واک نه لري. د دې بانک سیاسي کول او لخپل وکونو نه وړه ګټه اخیستل فساد ته لار هوارول دي.
باز شوه
د خغلی رحیمی له قوله ولسمشر د کابل بانک د تصفیه لپاره کمیسیون ټاکلی او د پورونو د اخیستنې او جایدادونو د ضبط ټول واکونه یې ورسپارلې دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح هم له حقوقي اړخه یوې مهمې ادارې ته د یو مجرم ورتګ هیښوونکی بولي. خغلی مصباح وایي نه هم د ولسي جرګې غړی او نه هم د افغانستان بانک مسؤولان په دې برخه کې د منځګړتوب حق لري.
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاسه تللې ده او رئیس د افغانستان بانک په دې کې هیڅ نوه میانجیګري هیڅ نوه تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده حکم به د حکم د مخې نه به هغه بیرته ورکول کیږي. بیت المال پیسې دي بیرته به ورځي.
خدا چې عبدالغفار داوی له زندان تر افغانستان بانک څه ډول ورسید پړی هیڅ روښانتیا نشته. موږ د افغانستان له امنیتي بنسټونو سربیره د زندانونو د تنظیم ادارې څخه په دې اړه وضاحت وغوښت، خو له ډیرو اړیکو سره سره خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان بانک د سرپرست په توګه د اجمل احمدي له ټاکل کېدو وروسته دا درېمه پیښه ده چې بحثونه راپورته کوي. د دې بانک د مرستیالانو او ځینو کارکوونکو ګوښه کول په بانک کې د نږدې 4 ساعته برېښنا پرې کېدل او د امنیتي کمرو بندېدل او همدا ډول د عبدالغفار داوی ورتګ هغه مسئلې دي چې د خلکو اندېښنې راپورته کړي دي. خو د افغانستان بانک هر ځل د دې ډول مسئلو په اړه یو اعلامیه خبره کړي، مګر خبرو ته هیڅ مسؤل نه حاضرېږي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل سول. سږ کال د تیرو کلونو پرتله خورا لږ کسان په دې مراسمو کې ګډون لري. د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان یوازې هغه کسان پرېښي چې د حج مراسم پر ځای کړي چې په دې هیواد کې اوسېږي. اسمت تروان نور تفصیل راکوي.
په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. د حج زیارت کوونکي نن مینا ته ځي او سبا د عرفه ورځ ده. د حج مراسم په 15 ورځو کې بشپړی شي. د تیرو کلونو په پرتله سږ کال لږ شمیر مسلمانان د حج مراسم په ځای کوي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان اړ شوی چې لږ شمیر خلکو ته اجازه ورکړي چې د حج مراسمو ته ورشي. حج د اسلام یوه له 15 بناو څخه ګڼل کیږي او پر هر مسلمان چې مالی توان لري فرض دی چې په خپل عمر کې یو ځل حج وکړي. هر کال د نړۍ له 180 هیوادونو څخه تر 2 میلیونه ډیر مسلمانان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته ځي او د نړۍ په دې تر ټولو سترو مذهبي مراسمو کې ګډون کوي. خو سږ کال د کورونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو زیارت کوونکو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې زیارت کوونکي د کورونا وایرس له خطره خوندي وي. د حج د مراسمو برخوالو ته ویل شوي چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. مکې ته له رسېدو سره سم د ټولو زیارت کوونکو طبي کتل شوي او تر مراسمو وړاندې قرنطین شوي دي. د سعودي عربستان د حج او اوقافو د وزارت له پریکړې سره سم هغه کسان د حج د مراسمو اجازه لري چې عمرونه یې تر 15 کالو کم دي او هیڅ راز مزمنه ناروغي نه لري. د سعودي د حج وزارت د پلان رئیس امر المداح اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې چارواکي هغه ټول تدابیر په پام کې نیسي او عملي کوي چې د حج د مراسمو په لړ کې حتی یو تن هم په کورونا اخته نشي او یا څوک ورڅخه مړ نشي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس پیښې په کې ډیرې دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په دغه هیواد کې تر اوسه پورې 2,00,000 مثبتې پیښې ثبت شوې او له دې وایرسو 2,090 تنه مړه شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې د چارو وزارت تیره میاشت وویل یوازې کم شمیر هغو بهرنیانو ته د حج د مراسمو اجازه ورکول کیږي چې په سعودي کې اوسي. راپورونه وایي د سرژني حج په مراسمو کې به د 0 او 10,000 ترمنځ زیارت کوونکي برخه ولري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوې.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
دوستانو زموږ خبرونه د ملاري مخکې تر دی چې د خبرونه په تاسو برخې ته ورسو چې پکې دوه نیس پروګرامونه لرو او راپورونه هم سته. ستاسو راغلي پیغامونه په ګټه سره وورو.
ستاسو ل پیغامونو
زغنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ په سیدی کې چټګل نیول د آزادۍ ار راډیو لا کارکونکو څخه اله کوم پیغام پیغام نشر کړ چې استفاده معلولینو په دفتر کې تاس خلک یو کال کې استهدام څه دي هیڅ څه کومک تر اوسه لمون سره نه ده شوی. دا د وخت لري لوړتوري چارواکو پورې د مون پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت پیغام ورکوم. د نعمت الله په نامه ما د مسؤولو ارګانونو څخه او خاصې انکشافي دیت ارګانو څخه دا هیله لرم چې زموږ د ناحیې د ولسوالۍ سړک ډېر خراب دی. ولسوالۍ څخه بیا تر ازارجو تر پلې پورې نو که چیرې دولت و دې ته پاملرنه وکړي پر دې لار باندې ازارجو ته ولسوالۍ ده د خانشین ولسوالۍ د فور ولسوالۍ ده بیا د پاکستان پورې چې کوم د بیرن کرښه پرته ده پر دې دې دلار پر پاکستان څخه یو د ادمش چې ولسوالۍ ته درې سره لوصل سي او بل بل د ادمش کم پېښور دي کارونه چې د باب باندې کې په وسایي توګه وشا تر انتقالېږي او بل بل د عام مسلمانانو په دیم ډاکټر وو د یو مریض دی او یو بل مشکل چې هغه به یې رسیدي او شار ته کول شي. نو دا ما خاص غوښتنه او د عوامو ولس غوښتنه د انتشار دې تر اساس سره. السلام علیکم ورحمت الله.
یو خان کوچه کندهار خبر کوم مایدنو تر وکړه کې چې مستر خان نه درا کړی نو موږ ورو خلک د کور دغه مې پر کولې موږ به څنګه پر کوو د ولسم شې ته نه داخل کوو کوم چې د مستر خان د دین به شی موږ د کلی دی موږ داخل کوو چې دغه مستر خان څه د ازنه فکر را کول چې موږ د وکړو تنخای پاتې دي موږ غریبان خلک دي ورو خلک د کور دغه مې پر کولې موږ به څنګه پر کوو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو من نکوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته راستولې و دته موږم په امانت تر تخبره کړ په کابل کې څلور نیمه بجې سوې یو ځل بیا الله فرشته جلال عزیز خه د مهمو خبرونو سره ټکی ورو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د درې ورځو د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. په بدخشان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تاجکستان حکومت د آمو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی چې له کبله یې د دریاب د سیل اوبه د افغانستان د بدخشان پر خوا راشیوه سوې او لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. دوی وایي که حکومت پام ونه کړي په دغو سیمو کې به چې د دریاب دې غواړي ته پرتې دي کرنیزې ځمکې ځنګلونه او د خلکو کورونه اوبه یوسي. یو پاکستانی وګړی طایر نسیم چې اسلام ته د سپکاوي په تور محاکمه کېدو نن په پېښور کې د محکمې په خونه کې وویشتل او ووژل سو. طایر نسیم دوه کاله مخکې د اسلام د پیغمبرۍ ادعا کړې وه او له دې کبله نیول سوی و. دا لا نه ده څرګنده سوی چې حمله کوونکی چې یو ځوان هلک دی او خالد خان نومیږي په څه ډول نن په پېښور کې د محکمې خونې ته ورننوتی و او دا سړی ویشتی دی ځکه د خونې سخت امنیتي څارنه کېده. او په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم په ډېر محدود ډول پیل سول. دا مراسم 15 ورځې وي. د سعودي حکومت سشکال مجبور سوی و چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره کمو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې برخه واخلي. سشکال هیڅ بهرني وګړي ته اجازه نه ده ورکړ سوی چې سعودي ته ورسي او یوازې هغو خلکو ته د حج اجازه تر خاصو شرایطو لاندې ورکړ سوی چې خپله په سعودي عربستان کې ژوند کوي.
مننه کوم فرشته. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه هم درته لرو چې یو اساسي او بشري حقونه دي او بل ژوند په شی بو کې دي. خو تر هغه مخ به یو بل راپور هم په ګډه سره واو. امریکایي چارواکي وایي روسیا په امریکا کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه ناسم معلومات خپروي. امریکایي چارواکو اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ویلي چې څو وي پانی چې په روسیه کې راجستر دی لوي د ځوال ته داسې شي چې روسیا د کورونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې بریالۍ ده. په دې برخه کې له امریکا سره ډېر مرسته کړې خو امریکا ناکامه ده. اسمه سروان په دې اړه تفصیل راکوي.
امریکایي چارواکو درې ویبپاڼې موندلې چې په انګلیسي ژبه دي او د دوی په وینا د کورونا وایرس د وبا په اړه غلط معلومات خپروي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د سه شنبه په ورځ د امریکایي چارواکو په قول همداراز ویلي دا وی پانی چې امریکایانو او لویدیځوالو ته ناسم معلومات خپروي د روسیې له استخباراتي ادارو سره تللي او دوی د دغو معلوماتو د خپراوي په ارتباط دوه روسان پیژندلې چې د روسیې په پوځي استخباراتو کې مهمې دندې لرلې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي دغو امریکایي چارواکو له دې کبله چې له رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه لرله نه غوښتل چې نمونه یې واخیستل شي. تر دې وړاندې هم امریکایي چارواکو د کورونا وبا په اړه د غلطو معلوماتو د خپرېدو په هکله خبرداری ورکړی و. خو هغه چارواکي چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس یې څرګندونې خبرې کړي په زغرده وایي چې انفو روس هغه معلوماتي اداره ده چې په روسیا کې ثبت یا راجستر ده او دا درې وی پانی چلوي چې د کورونا وبا په اړه لویدیځو مخاطبانو ته ناسم معلومات ورکوي. دغه درو وی پانو د میل وروستیو د جولای تر لومړیو پورې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه شاوخوا 150 لیکنې خبرې کړي. په دغه لیکنو کې د کورونا په وړاندې د روسیې پر اقداماتو مثبت رڼا اچول کیږي خو د امریکا هڅې ناکامې شول کیږي. په دغه لیکنو کې یادونه شوې چې روسیې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره له امریکا سره ډېره مرسته کړې او د چین د شک په تایید لیکلي چې کورونا وایرس یو بیولوژیکي وسله ده. د روسیې وی پانو لوري د کورونا وایرس په تړاو د ناسم معلوماتو د خبرېدو موضوع لدی کبله اندیشنې پارولی چې په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. امریکایي سیاستوالو په ځلونو خبرداری ورکړی چې روسان شایي بیا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به وری چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه د بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول دته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووت، او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی. دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي، او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوي دي، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی، او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحی په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولی چې خپله او یا د قدرتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي، او یا امر درېمګړی تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپل بل فعل چوپتیا یې سکوت او د درېمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځورونه ورکړه، د هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه توجیه لري. نه حکومتونه کوي سي چې دی او مزنون نه په دې باندې اعتراف ولري چې گویا زه کولای سم د دې د زورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم، د دې په واسطه کوي سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کم، او یا زه کولای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم و وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجیه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولای سي، او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د غیغه سهي هغه وژغوري د قابل د توجیه نه د افغانستان کې د قوانینو په اساس، ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپل د وجود ته درد رسول او یا د روح ته رسول که په دې خپل د دې په جسم باندې دا درد او روح تحمل کیږي جسم باندې، او یا د دې روحي جسم چې مثال بل څوک د دې ورور د دې پلار یا بچای نسیالتي وي سترغو دای اعتراف او اقرار وکي سترغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه سترغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کې هیڅ نوع جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله، خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلی ده، او همدغسې په قانون د اجراءات جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه به د افغانستان حکومت د اتهم کال نه راپدې خوا چې د یو دیموکراسي خوا ته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي. د رعایت په خاطر او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل، د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې، د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته دا خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل، د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړله. بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د غل خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین‌المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس او اجرا سو، چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی. سکرتریت لري په دې کې، او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین‌المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي، یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په ځورونې باندې کیږي، په شکنجه باندې کیږي، د غنه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چړه او تبرګی مخته مه کیږدئ، بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي. نو وخت کې چې په زموږ خوږ پیغمبر سند په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی په څه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدي، تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه دغه شکنجه اصلا روانه ده، ولا وغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم ګروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلفو ډلګیو باندې دوی ویشل شوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوه شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته، حکومتونو ته، حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه، حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري، دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا به یې، ده به دغه کسانو ته چې په زورونې باندې متوسل شوي دوی ته به ورکول کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نو توجیه نه حکومتونو تسته، نه ډلګیو تسته، نه مافیاو تسته، نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د باغ بالا په حق له څومره په هیګي
دا خپل باغبالا چې دی خپل یو ځای دی چې مثلا باغبالا ورته وایي، یعنی ډیر طبيعي او منظره ډیر لوکس ځای دی، ډیر ښایسته ځای دی.
آیا کله باغبالا ته تللی یاست؟
چې ځوانانو هم دغه زای تبرتلو زما په مغزو کې بیا لسر لا فیتل کد سر نشول.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د باغ بالا تاریخ ته تم کیګو، ورپسې ارزښت چېړو، او د باغ بالا د ښکلي طبیعت په حقله له خلکو سره هم غږیږو. زه وګم جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
هر پان خمار ده، هر ګلاب مشراب شو، تا دمست په سر لیدي.
قدر منو اوریدونکو، باغ بالا چې د کابل په شمال کې موقعیت لري، د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د 1308 تر 1901 میلادي کلونو ترمنځ رغیدل دی. باغ بالا ته په زراو شنو ونو، د ارغوان، مرسل او نورو بیلابیلو ګلانو غوړېدلو ځانګړې ښکلا وربخلې ده. لبلې خوا باغ بالا د یوې داسې غونډۍ په سر جوړ دی چې د کابل له څلورو خواوو څخه نغمه ویونکې بلبلې د شنو ونو هسکو څوکو ته وردانګي، او په خوږو نارو سره د یاد باغ ښایست څو چنده زیاتوي. په باغ بالا کې د افغانستان لومړی موزیم ورغېده. زړه رومانتیکه ودانۍ چې ویل کېږي پخوا دلته زندان و، قصر، مسجد، د پیربلند زیارت، د انترکانتیننتال هوټل، هغه څه دي چې د باغ بالا پر غونډۍ جوړ دي. د باغ بالا د لرغونتوب په هکله مو د افغانستان د تاریخي عابداتو له رئیس عبدالاحد عباسي څخه پوښتلي دي، ورته غوږ شئ.
باغ بالا ویل کېږي چې د اورنګزیب په شاه جهان په وخت کې دلته یوه ودانۍ جوړه شوې وه. د هغې زمان حکمرانانو دغې نه استفاده کوله. بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه قصر جوړ شو. نو په هغه زمان کې د هر کار هم جریان درلوده، چون هر کار خلاص شوی نه و، خپل امیر په هملته اوسېده او هغه ځینه حکم روایي کوله. وروسته کله چې د قرغې بند جوړ شو، بیا نو دغه باغ بالا شنه شوله. د کله چې امان الله خان راځي، نو د هغې وخت کې دلته موزیم چې عجایب خانه ورته ویل کېده، په دغه ماڼۍ کې دغه بعضی آثار خوندي کېدل.
انسان له پیدایښت سره سم له طبیعت سره نږدې اوسېدلی دی، نو ځکه اوس ورسره عادت شوی دی. په کابل کې باغ بالا هغه ځای دی چې ښکلی طبیعت لري، نو ځکه ویلی شو چې هلته ورتلل مو خوښ ساتي. دا چې د تاریخ په اوږدو کې باغ بالا ته کوم زیانونه اوښتي دي، دا هم له عباسي څخه پوښتو.
د جنگونو په وخت کې د اوبو د کمی له وجې نه بعضې اشجار یا ونې وچې شولې، خو وروسته بیا بیرته نورې ونې کینول شوې. خو دا یوه شنه فضا، یو باغ حاکمه نقطه ده، یو ډیر مرتفع نقطه ده چې د دې ځینه کوم میلمانه چې راځي د بهر نه یا د هغه نه، دوی کولی شي چې ټول د کابل ښار وویني، د کابل د ښار منظره وویني.
باغ بالا په پخوا وختونو کې د کابل د باغ په نوم هم یاد شوی دی. دا چې ولې باغ بالا ورته وایي، 58 کلن حاجی اسدالله به یې په هکله معلومات راکړي.
باغ بالا په نوم د باغ کابل نه زیاده و، چون چې بالا په جګه غونډۍ پروت ده او باغ کابل په دې کابل کې ده. تازه هوا، پاکه هوا، یعنی تپه ده، غر نه ده، طبیعت یو ښکلا ده.
باغ بالا ته هر ورځ ګڼ شمېر کسان د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. اوس چې پسرلی دی او ونو بوټو هم نوي غوټۍ غوړولي دي، نو باغ بالا ته تلل تر یوه حده هغه ورځنۍ ستړیا ختموي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته ورغلي او هلته له هغو کسانو سره غږېدلي چې باغ بالا ته د تفریح لپاره تللي دي. مونږ چې دلته راغلو له ډېر لرې څخه مو لیدل چې تاسې پنځه شپږ ملګري ډېر په خوښۍ سره د باغ بالا په دې سره قدم وهیا. استاد راته وایي چې دلته د څه لپاره راغلي؟
استاد، د چکر دپاره راغلی او د طبیعت مو خوشحاله سي.
که دا راته وایي چې په هفته کې څو ځله یا په میاشت کې یا په ورځ کې باغ بالا ته راځي؟
په هفته کې درې وارې څلور وارې راځو. د سهار په مال ورزش کوو د منډې دپاره، یا مازګار یا غرمه د چکر دپاره راځو.
اوس به د تاسو په اجازه له ملګري سره د خبرې وکړو.
صاحب اجازه یې.
خپل نوم راته وایي؟
نجیب الله علیزی.
ملګري خو دې ویل چې باغ بالا ته د ورزش لپاره راځي، کله ناکله تفریح لپاره. ته خپله همیش ورسره راځي او که څنګه؟
زه بعضې وخت راځم، د فضا ډېره ښکلې فضا ده. بس
هلته چې موږ ګورو ډېرې ښایسته شنې ونې دي کنه، ځینې ځایو کې ارغوان غوندې ګلان هم ښکاري، زیړ ګلان، ګلابي ګلان. دا خپله ماحول ډېر ښکلی ده. که دا راته وایي چې څومره هیله لرې چې موږ په افغانستان کې ډېر داسې ځایونه ولرو؟
هیله خو ډېر لرو، خو چې دا دولت او دغه کوشش وکړي دا ځوانانو ته چې لږ فضا ورته مساعده شي.
اوس به د بل ورور ته راسو. نوم دې راته وایي؟
نوم یې شمشاد ده.
شمشاد وروره، په دا لاس دې څلي کلي دي، دا خو ډېر زیات خواري دې پې کړې.
دا بس د زړه دردم په دې کړی ده، ایدین چې د خلکو بین.
او اوس باغ بالا ته راغلی، دلته څه؟ دلته هم د زړه درد کمی؟
و دلته زړه درد کمی. غمونه د افغانستان ټول له غمو ډک، د جنګونه دي.
تاسو ویل چې په لاس مو خالکوبی کړی چې د زړه درد میکم سي، او اوس باغ بالا ته هم راغلی تفریح لپاره چې دام لږ وخت دې تیر سي. د خالکوبی دې چې وکړه، دې دې ډیر درد کم کا، او که باغ بالا ته راتک؟
نه، باغ بالا ته راتک.
نو ولې اول باغ بالا ته نه راتلی؟
باغ بالا ته راتلم خو دا بس دوستانه سره یو ځای سي، بیا یو چکر راځو.
دلته که دې فکرې له لرې د شپېلۍ غږ اورېدل کېږي، څنګه به یې چې همدې پسې ورسو چې څوک دي؟
بلکل صحیح ده، دا به م غمونه لري، افغانستان ټول غمو دخل خوږه.
راځي کړه کړه ورزو پیدا یې کوزي. دا چیرې ده؟ مونږ خو له ډېر لرې د تاسې د شپېلۍ په غږ پسې راغلو. اوس کېدلی سي خپل نوم راته وایي؟
زما نوم عبدالله ده او د کابل ولایت یم.
ډیر مننه کدا راته وای چې دلته باغ بالاته چې راغلی او شپېلې وهې کنه هر وخت راځي کله کله ترقم
کله کله راځم او
اوس کدا راته وای چې دا شپېلې دلته وهې دا کوم علت لري کم دسی
هم دسی
یعنی ځینې کسان خو بیا په دسی ګوخه ځایو کې په تیر باغ بالا کې او دسی تفریزي کې شنه دي کې هم دسی به علت شپېلې نه وهې
اگر آزادتر صحبت بکنم بداری ما راستی از مردم رنجیده هستم از خاطر تنها میگردم
علتش چیست چرا چی کردن دقت
کارهایی کردن که نباید میکردن گفته شده که از لحاظ ناراحتی وقتی یک جای سبز و زیبا باشه خوبتر بوده میتونه از اون خاطر ما جاهای سبز خیلی خوش دارم و باغ بالا که از بهترین جاهای سرسبز و نزدیک به شهر است از اون خاطر میتونه آدم بیاید و به خوبی لذت ببره
اید از شما بخوایم که یک بار دیگر امی توله که در دستتان است بر ما بنوازین
خوب گفت بشکل لیست بنوازین
میشه بنوازین د باغ بالا یا ورزښت په دې کې هم د هغه کسان چې غواړي یوازې ووسي او له طبیعت څخه هم خوند واخلي نو کوی چې دلته راسي او خپل وخت خوښ تیر کړي لکه تاسو چې د دې ورور خبرې واورېدې وړاندیز وګورو چې نور څه دي د باغ بالا په خپل څنډه کې ځوان انجونې د ارغوان د ګلانو پننداره دي نرمه هوا نری باران ملایم شمال د ام دی ملایم شمال لامل دیونو د پانو د خوریدل یو ډول پزل پوری غږ او د مرغانو نغمو د دوی له تندې څخه د ستړي ژوند ګونځلې کړې دي او په خوله مسکا خوره ده وړاندې ورزولې وسخه نوم پښتو
زمانو مروه
مرو جان درت وایته نن په دسی یو خکول یو وخت باغ بالا ته د تل پر راغلی
د دې سفر راغلم چې په دې یو وخت ډیره د موسم دا موسم او دا هوا وکړ زما ډیره خوشی ده او زه غواړم چې د دې طبیعت لذت یوسم
کری باغ بالا په کله مال ماتره کې کوم ځای دلته ډیر زیات خوشی
ده باغ بالا مسجد مې ډیر خوشی ده چې وخت چې آلته مش په پورتکیجو ډیر ښه خاطره هغه ځای ته لرم اخر مشکلات یعنی زه لرم ډیر مشکلات دي وخت چې یو شایسته طبیعت ته ځای وګورم او ټول شان مې د فکر زی او دا ماته دغه کیږي چې د خدای په قدرت او قربان سم دونه ولې چې هغه رقم چې نومې باغ بالا دی خپلم باغ بالا دی
بل پلاو بیا ځوانان هم د خپلې ځواني نه هېریدونکې شېبې په تصویرونو کې خوندي ساتي له دوی سره هم د باغ بالا په اکلغ گیګو کې د شتاس خپل نوم راته وای
نوم مې فاروق ته او پکتیا ولایت اوسېدونکې ما دلته تیپ پنځه محصول یم
ډېره مننه د تاسو لاس کې یوه کمره ده نو د کران خان د سندرې غږ هم اورېدل کېږي ښایي دا تاسو په موبایل کې که دا راته وایئ چې دلته راغلي د عکسونه چې اخلئ د څه لپاره او ولې باغ بالا
تفریح لپاره چې راووتلو رخصتي وه انډیوال ته مې ورته وویل چې عکسونه به هم واخلو
کري باغ بالا په هکله درنه وپوښتم څه به راته وایئ څومره معلومات یې په هکله لري
والله زه خاص معلومات خو یې نه لرم داسې یو دوه کاله کېږي چې دلته مونږ باغ بالا ته راځو او دلته عکسونه اخلو نور انډیوالان یې نن خو یو انجینر صاحب راسره راغلی دی او
بله په باغ بالا کې هغه څه دي چې هغه ته په نور کابل کې نسي پیدا کوی
باغ بالا کې هغه یو خو هغه دي که نه شي ډېره جګه منظره ده غونډۍ داسې نښتر او داسې ونې او ګلان دي او بس داسې عکسونه یي او داسې سندره یې دا بیا ډېر خوند کوي ډېر سور
نیسي عکس خو دا سندره نه راځي
نه
اوس خپل کار ته دوام ورکوي ډېره زیاته مننه وخت مو نیسم خیر اوسئ
مننه ژوندی اوسئ
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویپانه هم اوریدلای شي دا ویپانه پته ده www.azadiradio.com
د سایل زایونو چتلل پروانی لحاظ د انسان روح او روان ته خوخي وربخي باغ بالا هغه ځای دی چې لډیر په خوارا حصے د اکثره کسانو تفریحي ذوق خړوبوي خو له ټول خلا سره یې د امنیت مسله هم ډیره زیاته مهمه ده د همدې لپاره خو د باغ بالا امنیتي قومندان ذبیح الله څخه د باغ بالا د امنیت په حق له پښتو
هر ته تجزید دې امنیت خبره ده بس امنیت ټینګ د خل په ډاډ توګه کوي چې د خپل مندل تساتیرو کې تفریحو کې بس ډاډ توګه باندې صفر وسو دیش واویا یو پنځوس دیارلس د شماره ده و شماره مې ورکړې زه دا خبره کوم چې باغ بالا ته خصوصا چې زه پکې یم کوي سي چې سلیری ساته رئیس به مشکله به کې مې خطرې نه دلته خپل تفریح وکړم ویلی و
درنو دوستانو، په دې هیله چې د باغ بالا په څیر تفریحي ځایونه ډیر شي او خلک هم په آرام زړه ورشي او له ژوند څخه خوند پکې واخلي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.